السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2015 بخله غوړنن د خالی ورځ د 2015 کال د دسمبر د میاشتې 12 منیټه ده ملي امیرزاده مو د مشال ریډیو ته مسپخین یوې بجې پخپرونه کې تاسو ته هرکلی وایم پخپرونه کې په یو شمېر کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوع باندې د ریپورټونو تر څنګ ونیس پروګرامونه د نړۍ رنګونه او مدرسې پوسنی اثر کې لري پاول خبرونه له ګل آزاد
ستړي مشه لمړی د خبرونو سرټکی په کوټه کې نن په یو چاودن کې د ملیشا ځواک یو سرتیر وژل شوی او درې نور ژوبل شوی دي د پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان ولسمشر د ټاپي ګیس پایپ لاین پروژې د پرانستي مراسم لپاره ترکمنستان ته رسیدلی دي او عراق له ملګرو ملتونو امنیت شورا نه غوښتنه کړې چې ترکیه ته امر ورکړي سوله عراق څخه خپل ځواکونه وباسي اوس د خبرونو تفصیل په کوټه کې نن په یو چاودنه کې د ملیشا ځواک یو سرتیر وژل شوی او درې نور ژوبل شوی دي د کوټه ښار پولیس وایي پر جوائنټ سړک د خالی په غرمه د ملیشا ځواکونو له یوې پوستې سره سیرمه په یو چاودنه کې د ملیشا ځواکونو یو سرتیر وژل شوی دي او درې نور پکې ژوبل شوی دي د ملیشا ځواکونو چارواکي وایي له لومړني پلټونو داسې ښکاري چې د بمی برید هدف د دوی سرتیری وو د برید ذمواري وسلوالو طالبانو منلې ده د پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان ولسمشر نن سهار د ټاپي د ګیس پایپ لاین پروژې د پرانستې لپاره د ترکمنستان پلازمینې اشکاباد ته رسیدلی دي د پاکستان د وزیر اعظم له دفتر نن په خپور شوي بیان کې ویلي شوی چې نواز شریف به د ټاپي ګیس پایپ لاین پروژې د پرانستې مراسمو ترڅنګ په نړیوال کانفرنس کې هم ګډون وکړي بلخوا له ارګ څخه په خبره شوی خبر پاڼې کې ویلي شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی ته په پلازمینې اشکاباد کې د ترکمنستان دولتي مقاماتو او په هغه هیواد کې د افغانستان د سفارت چارواکو ښه راغلاست وویل په پام کې دا چې ولسمشر غنی ترکمنستان ته د دوه ورځنی رسمي سفر پر مهال د ټاپي پروژې د پرانستي ترڅنګ د سولې امنیت او پرمختګ په برخه کې د نړیوالو همکاریو د بیطرفانه پالیسۍ او کانفرنس کې چې د سیمې د هیوادونو مشران په ګډون جوړیږي هم وینا وکړي د ټاپي د ګیس پروژې په مرسته د ترکمنستان ګیس د افغانستان او پاکستان له لارې هند ته رسول کیږي پاکستان په افغانستان کې د جوړجاړي بهیر پر مخ وړلو لپاره د سلور اړخیزه کمیټې د جوړولو اعلان کړی دی دا خبر پرون د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز قامی سملې ته د وینا پر مهال وکړه نوموړي ویل په دې کمیټې کې به د پاکستان او افغانستان سربیره د امریکا او چین استازي هم شامل وي نوموړي زیاته کړه
اس وقت یہ کہنا پیش از وقت ہے اور مشکل ہے کہ مری ٹو
دا محل دا ویل تر وقت مخ کیو مشکل دی چې د مری ٹو یا د خبرو اترو د سلسله دویم پړاو به کله پیل شي خو لک تر لګه پراتن کور زکه بعد سولې د خبرو اترو یو پروسه پیل شي نو لکه څنګه چې دا محل هلته جګړه لګه سارا مده نو دا یو وخت دی او هیله ده چې چیرې د سولې خبرې اترې پیل شي نو خایفه نتیجه به ورکړي
دا په داسې حال کې دا چې په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس ګډونوال په دې متفق شوي ول چې د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې ټول هیوادونه په ګډه کار وکړي د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي د شیرپور سیمې د تېرې شپې په حمله کې څلور پولیسواله وژل شوي او اووه نور ژوبل شوي دي د دغه وزارت وایي صدیق صدیقي نن مشال اډې ته ویل د دغې حملې د شنډولو لپاره عملیات ټوله شپه دوام وکړ چې سهار 15:30 بجې پای ته ورسېدل د ښاغلي صدیقي په خبره د حمله کوونکو شمېر 15 تنه وو چې یو یې د سپین سفارت د یو میلمستون مخې ته موټر بم حمله کړي او څلور نور میلمستون ته ننوتي وو د کورونا چار وزارت وایي چې په عملیاتو کې په میلمستون کې دننه 12 کسان ژغورل شوي دي د دغه حملې ذمواري وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستې ده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو نن په قندوز ولایت کې د بشري حقوقو او په وسلواله جګړه کې د ملکی وګړو د خوندیتوب رپورت خپور کړی دی د یوناما په دې ځانګړي رپورت کې چې د سپتمبر 28 تر اکتوبر میاشتې 28 نیټې پورې دی د قندوز ولایت د بشري حقوقو وضعیت څېړل شوی په دې موده کې وسلوالو طالبانو په ارضي توګه په هغه ولایت قبضه کړې وه په رپورت کې په یاد موده کې په قندوز ولایت کې د مرګ ژوبلې شمیرې ورکړل شوې دي چې تر مخه یې 209 کسان وژل شوي او 1525 زخمیان شوي دي د رپورت تر مخه زیاتره مرګ ژوبله په ځمکني عملیاتو کې شوي یوناما ادارې په قندوز ولایت کې د ولسی مرګ ژوبلې په اړه اندېښنې ښودلې دي تاسو مشال راډیو خبرونه اورئ د عراق وزیر اعظم حیدر علیبادی د خپل هیواد د بارنو چارو وزارت ته دند سپارلې چې د عراق په شمال کې د ترکی فوجیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وړاندې کړي په هغه بیان کې چې پرون د پر وپان خبر شوی عبادی له امنیت شورا غوښتنه کړې چې ترکیه ته امر ورکړي څو له عراق څخه خپل فوجیان زر تر زره وباسي. په همدې حال کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په یو مرکه کې ویل د عراق لخوا شکایت کول صادقانه اقدام نه دی. د ټینګار وکړو چې دی به د عراق غوښتنو ته غاړه کېږدي او اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر بلقې لاندې ښار موسل ته له نږدې کیمپ څخه به خپل فوجیان ونه باسي. د امریکا د بارونو چار وزیر راتلونکي ونې د روسیې له ولسمشر سره په ماسکو کې د شام او اوکراین په حق له خبرې کوي. د امریکا د بارونو چار وزارت وین مارک ټونر ویل د دواړو هیوادونو مشران به په شام کې یو سیاسي انتقال لپاره روانه هسي وسیړي. جان کیری له خپل روسي سیال سرګی لاورو سره هم ګوري. امریکا او روسیا چې د شام د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو اساسي منځګړي دي د لانجی د سیاسي حل او اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د جګړې د سرنګوالي په حق له یو بل سره اختلاف لري. په همدې حال کې د روسیې او مرکزی ایشیا لپاره د باراک اوباما د ملي امنیت شورا مشرې میرمن سیلسیت ویلان در مشال راډیو ته ویل موږ به د مینس موافقې د عملي کېدو لپاره ضروري او ډېرې پراخې او احتیاط سره خبرې وکړو. د امریکا د بارونو چارو وزیر به د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکیچ په حق له هم له روسي مشرانو سره خبرې وکړي. په ماسکو له یوکراین بیلتون غوښتونکو سره د مرستې تور لګول کېږي خو ماسکو دغه تورونه بې بنیاده بولي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې ګل ایاز درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري نن په کوټه کې د افسي ځواکونو پر امنیتي چیک پوسټ چاودنه شوې چې پکې یو سرتېری وژل شوی دی. معلومات درکو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ټاپي ګاز پایپ لاین پروژې پرانستې لپاره نن د تاجکستان په سرکاري دوره هلته رسېدلې. په خبرونه کې به د قبایلي سیمو د سرکاري سکولونو ښځینه استادانو احتجاج په هکله معلومات درکړو.
زمونږ کله نه 2001 2012 نه زمونږ اپګریډیشن شوی دی چونکه هغه سیټل لحاظ باندې ټوله ته ملو شوی دی 1 2012 نه اور پاټا ایریا چې سمره دا ټوله ته نه ملو دی.
اومند ایجنسی کې د زلزله ځپلو سره مرستې شوې دي. ځایي اوسیدونکو سوال
بس خپل کار پر روان کوم ان شاء الله گزاره والا کار پر روان شي په دې یو کمرد بابا د کوزان لرګونو بس خوشاله په دې خبر ډیره زکه کنه چې لکه موږ سمدا د شریا لګا غړي نو په سارا ټینګش
کونیس پروگرام د نړۍ رنگونه کې درته د فلمي نړۍ معلومات درکو.
دل تو هر کسی کے پاس ہوتا ہے لیکن سب دل والے نہیں ہوتے. بات جب بھائی کی ہوتی ہے نا تو دماغ نہیں صرف دل کام کرنے لگتا ہے.
پروگرام مدرسے پوسنی اثر کے ہم اور دل نہیں رہے. تازه مشال ریډیو خبرونه ته غواګی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شي. ورزو خپل لومړی خبر ته چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل نن په کوټه کې د اف سی ځواکونو پر امنیتی چیک پوسټ چاودنه شوې ده. د دې پیښې په هکله راته د کوټې نه د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر معلومات راکوي چې دا وخت را سره د ټلیفون په لیکه دی. ستړي مشي خدای نور او د پیښې په هکله راته کو معلومات راکې.
د کوټې جوائنټ سړک دی چې پرې همنن غرمه د ملیشیا ځواکونو له یوې پوستې سره څیرمه یوه چاودنه شوې چې پکې د ملیشیا ځواکونو د ویاند او دلته د پولیسو په خبره د ملیشیا ځواکونو لومړی څلور سرتېري پکې ژوبل شوي وو چې وروسته بیا هم د ملیشیا ځواکونو ویاند مشال راډیو ته وویل چې په دې ژوبل شوي وو څلورو سرتېرو کې یو سرتېری چې د په خبره امام بخش نومېده هغه او سا ورک په روغتون کې او دغسې په دې چاودنه کې د ملیشیا ځواکونو یو سرتېری وژل شوی او درې نور شوبل سیویلی. بلې خواته د ټي ټي پی یا د تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراسانی رسنیو ته دغه پیښې مسؤلیت منلی دی. وایي چې د دوی کسانو همدا د ملي شاد ځواکونو پر پوسټ کې باندې بریښ کړی دی.
سمه ده. ډېره ډېره مننه خدای نور چې تاسو راته معلومات راکړل. په راتلونکو خبرونو کې به بیا تاسو سره خبرې کوو. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. تاسو په خبرونو کې دا یو بل برید خبر هم واورېدو چې په کابل کې د بارانیانو پر میلمستون برید شوی دی او دا برید تېره شپه شوی دی. دا وخت را سره په کابل کې د مشال ریډیو خبریال اسدالله لودین د ټلیفون په لیکه دی. اسدالله لودین ستړي مشي او د پیښې په هکله تاسو سره څه معلومات دي او تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. مونږه کوشش کوو چې واپس مو د اسد الله لودین سره اړیکه ټینګه شي او تاسو ته د بریټ په حق لا معلومات درکو ترڅو چې دغوی سره اړیکه ټینګیږي. مونږه هم دغه برید پاړه په پیښور کې د پاکستانی پوز پخوانی بریګیډیر محمد سات سره خبرې کړې وې چې دی وایي په کابل کې د تیرې شپې د ډلهیز برید تر شا د هغو خلکو لاس دی څوک چې نه غواړي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ سوله او د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ښې شي. له مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې نوموړي وایي د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته داسې خلک شته چې په سیمه کې د روانې بدامنۍ په سر اقتصادي او سیاسي ګټې ترلاسه کوي، نو ځکه نه غواړي چې امن او ثبات پر ځای شي. په دې اړه درته مرکه درورو خو د اسدالله لودین سره زمونږ اړیکه ټینګه شوې ده. اسدالله لودین ستړي مشي
ډیر مننه تاسو هم ستړي مشي
ډیر مننه که د کابل د بریټ په حق لراته معلومات راکې چې تاسو سره معلومات دي.
بله، د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي چې دغه حمله چې د شیرپور په سیمه کې چې تر ډیره ډیپلوماټیک ساحه ده، هلته سفارتونه دي، بهرني میلمستونونه دي، دغه حمله چې تیر ماښام شپږ بجې د کابل په وخت پیل شوه، سهار پنځه نیمې بجې یعنی نږدې دولس ساعته وروسته پای ته ورسېدله. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې په دغه حمله کې څلور افغان پولیس وژل شوي او یو بل پولیس ټپي دی او دغه راز اووه ملکیان هم ټپیان شوي دي. ښاغلي صدیقي په یوه شیبه وړاندې ازادي راډیو ته دا هم وویل چې په دغه میلمستون کې تر اوسه هم کاملا معلوم نه ده چې آیا د هسپانیا د سفارت اړوند وو او که د کوم بل بهرني هیواد. دولس بهرني میلمانه بند پاتې وو. ده وایي چې پولیسو ټوله هڅه دا وه چې دغه دولس بهرني میلمانه وژغوري او دوی وایي چې دغه دولس کسان همداسې شول وژغورل شول او یوازې یو فرانسوي تبعه په دې حمله کې ووژل شو. د دې حمله مسؤلیت د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو اخیستی او طالبانو بیا په دغه میلمستون کې بهرنۍ ته د زیات مرچو د داړولو ادعا کړې ده، خو افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه دومره ویلي چې یو بهرنۍ تبعه چې د هسپانیې د هغه پکې وژل شوی دی. نو د حمله پنځه نیم بجې پای ته ورسېدله او ټوله شپه په کابل کې د دې لپاره دغه حمله دوام پیدا کړ. د امنیتي ځواکونو په وینا چې په سیمه کې د هستوګنې ځینې کورونه هم وو، دوی غوښتل احتیاط مخته لاړ شي تر څو ملکیانو ته د تفات ونه وړي. خو دغه حمله په کابل کې په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو څو ورځو کې، حتی په دې تېره اونۍ کې په کابل ښار کې خصوصا په ډیپلوماتیکو ساحو کې د امنیتي ځواکونو تدابیر جدي شوي دي. په هر څلورلاره کې امنیتي ځواکونه، پولیس او دغه راز ملي امنیت ځواکونه ولاړ دي او موټر تلاشي کوي. په هغو موټر چې شک وسي هغه موټر سرلۍ راکته کوي او بیا تلاشي کوي. نو تدابیر د کابل لږ څه جدي دي او داسې ښکاري چې امنیتي ځواکونه له مخکې نه دغو حملې نه خبر وو، خو فکر نه کوم مخه ونني ول شو.
سمه ده، ډیره ډیره مننه اسدالله لودین چې تاسو موږ ته تفصیلی معلومات راکړل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. بیا څنګه چې ما مخکې ویلې، په پیښور کې د پاکستانی پوز پخوانی بریګیډیر محمد سات سره د مشال ریډیو زموږ همکار دی اسرار علم مومند مرکه کړې ده. دوی وایي چې په کابل کې د تیرې شپې د ډله ایز برید تر شا د هغو خلکو لاسې څوک چې نه غواړي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ سوله او د کابل او اسلام آباد ترمنځ تعلقات ښه شي. راځي چې مرکته وکشو
او نور داسې څنګه کم د مخالف دي د مذاکراتو اغه وازون راپور تکل دا خلک ته تقویته کوي. دا ټول په یو رخبان دي، هغه په امن موجوده انتظامیه کې دي، طالبانو کې مزاحمت کې دي او هغه د پاکستان بازه سکیورټی اسټابلیشمنت کې دي یا د پاکستان سیاسي دغه کې دي چې هغه بالکل دا نه غواړي چې دا مذاکرات کامیاب شي.
بریګیډیر صاحب پښتنه دا چې دغه حل به څنګه راوځي؟ مطلب که یو خو دغه سیبریدونه روان وي او څنګه تاسو ویل چې دواړو خواو ته داسې خلک شته دی چې هغوی نه غواړي چې د سولې خبرې وشي، د پاکستان او د افغانستان ترمنځ اړیکې ښې شي او په سیمه کې امن راشي، نو بیا څه ګوري تاسو چې د دې به څه حل کېږي؟ دغلته کې به امنیت څنګه ټینګیږي؟ بیا
خبر دا سره چې صبر وکړو، خبرې ترې شروع وکړو، دا خلک به پخپله ورو ورو د دې طاقت ورو ورو کمیږي، ځکه چې یو لوی اکثریت مزاحمت هم اس دے بنے قائل دے کہ اس امن پکار دے افغانستان کے مزید مرد جبلا نہ اسلام دے اور نہ جہاد دے.
بریگیڈیر صاحب اخری پختون ادا چی تاسو سو وای چی چوک دغا کم خلق چی تاسو یاد کر چیغا پر دغا سیمہ کی امن نہ غواڑی دا غوی چھ گٹھی دی
ورا دے مختلف دغا دی دے نظریاتین کی دی شی دے خپل سیاسین کی دی شی اگر دادا چی باز یہاں خلق تی چی مزے کئی دا جہاد پر اکانمی بار دی ابھی سر اب زیادہ سبا کر سوتی تھا امن شور ہو شاید شور ہو سو یہ بہ سکی دغه ټوټل روزګار په دغه جهاد کې دی.
تاسو د بریګیډیر سات سره مرکه واورېدل. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې اورېدلې او لیدلې شي. راځي چې لنډې دمې ته ورشو او وروسته بیا خبرونه دوام ورکو.
دا مشال ریډیو دا
دا پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان ولسمشر نن سهار د ټاپي ګاز پایپ لاین پروژې د پرانیستې لپاره د ترکمنستان پلازمینه اشکاباد ته رسیدلی. د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره نن په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې نواز شریف د ټاپي ګاز پایپ لاین پروژې د پرانیستې مراسمو دستورې ترڅنګ په نړیوال کانفرنس کې هم ګډون وکړي. د اسلام آباد نه ریاض موسی خیل تفصیل راکوي.
د اشکاباد په هوایي ډګر د ترکمنستان نائب وزیر اعظم او د پاکستانی سفارتخانه چارواکو وزیر اعظم نواز شریف ته هرکلی وی. وزیر اعظم په ترکمنستان کې د خپل ایسارتیا دوران د هغه هیواد د خپلواکۍ په شلمه کلیزه دستور کې ګډون کوي. د دې سربېره باندې موړه د ترکمنستان او افغانستان د ولسمشرانو او هندستان د نائب صدر سره په ګډه د تاپی ګیس پایپ لاین منسوبې باضابطه پرانیسته هم کوي. وزیر اعظم په خپل دورځنی سفر کې د ترکمنستان د صدر او نور مشروالې په دواړه خیزه چارو، توانایي، دفاع، تجارت او اقتصاد په ګډون مختلفو سانګو کې په مرستو زیاتولو خبرې کوي. خبر پانه زیاتوي چې د پاکستان وزیر اعظم با اشکاباد کې د ترکی د صدر سره هم ویني. د ذکر دا چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دورې بلنه د ترکمنستان ولسمشر قربان علي محمدوف ورکړې وه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. سبا له په تاجکستان کې د ټاپي ګاز پایپ لاین پروژې څنګه بنیاد ایښودل کیږي. د ګاسو دغه منصوبې تر مخه له ترکمنستان نه به افغانستان، پاکستان او هند ته ګاز ورکول کیږي. دا چې دغه پروژه صدا او د سیمې لپاره څومره مهمه ده، په دې اړه د رپورټ ته غوږ شئ. ټاکل شوی چې د روانې میاشتې پر 14مه د ترکمنستان په سرخار اشکاباد کې د ټاپي ګاز پایپ لاین پروژې پرانستو شي. د پټرولیم او قدرتي وسایلو وفاقي سیکرټري ارشد مرزا وایي چې په دغه تقریب کې له پاکستانه د هیواد د وزیر اعظم په ګډون د پټرولیم او قدرتي وسایلو وزیر او نور چارواکي ګډون کوي. د پروژې په اړه نوموړی وایي،
پہلا فلو ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 2018 میں
تم ادا چپ 2013 کال کے پا اول زل پا پائپ لائن کی گیس تیر شی دا دا پلان سر سام دے. پاکستان تبا ہر ورز دیال سبا 15 ملین کیوبک فوٹ گیس ورکبل کی گی. دا سرمایہ کاری نے علاوہ نور ہر سمادی موافقہ شوی دا نو زکا روس تو با پری معلومات سرگن شی پا فنڈونو کی تر ٹولو زیادہ برخ دا ترکمنستان دا. دا سرمایہ کاری پا حقلا دا رازی نابی مطابق پا نور ہے بادونو یعنی افغانستان، پاکستان و ہند کی با لیوی شریک فارمولی سر سم دا نور سرمایہ کاری تقسیم کی گی.
په تقریبا 1300 کیلومیټر مشتمله د ګیس پایپ لاین منصوبه چې له ترکمنستان، هند، پاکستان او افغانستان ته د ګیسو لورکولو سره تړلې ده. که څه هم مخکې دستخط شوی ده، خو د انتظامی مسلو او په افغانستان کې د ناامن حالاتو له امله له ځنډ سره مخامخ شوه. وړاندې د ترکمنستان یو سرکاري اخبار ویلیو چې په دسمبر کې به په پایپ لاین کار شروع کیږي. دا چې دغه پروژه د سیمې اوسنو حالاتو ته په کتلو سره څه اهمیت لري. په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو یوې څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ آف ریجنل سټډیز کې یو کارپو آرش خان وای،
انرژي چې د توانایي د هند هم ضرورت دی، د پاکستان هم ضرورت دی. په دې حوالې سره چې لکه هغوی سره وافر مقدار کې موجوده ده، نو هغه به موږ ته د دې نه ګیس اویلیبلټي وشي. دویمه خبره دا ده چې چونکې د پاکستان او د هند ترمنځ تعلقات کله ښه وي کله خراب وي، نو چې د دې دواړو یو داسې مشترکه یو اقتصادي پروجیکټ کې د یو بل سره مرسته وکړي، نو بیا به دا اقتصادي پروجیکټ د دوی سیاسي حالات هم یو بل سره ښه کېدو طرف ته بوتلو کې مددگار ثابت شي. په دې کې ټولو کې زیات چې کوم اهم بوین هغه به د افغانستان حالات وي چې افغانستان کې حالات ښه وي.
د ارشد مرزا په خبره امید کوي د دغه پروژې ترڅنګ له نورو منصوبو سره تر 2013 کال پورې په پاکستان کې د انرژي بحران حل شي.
جو توانائی کا بحران ہے وہ صرف ایک پائپ لائن سے تو حل ہم نہیں کر رہے.
مونگ پا پاکستان کے توانائی بحران لا یو پائپ لائن سر نہ حل کو، مونگ نور لاری ہم پیدا کری دی چی دا یہ یو لہا گو دے. دا انرجی پا بحران پا مکمل ڈول دا قابو مندر لپارا پاکستان ایل این جی یا مایا گیس درام دوی. دا دین علاوہ دا شمال او جنوب یو پائپ لائن دے چی حاغا ہم مونگ جوڑو. نو دا دی طول پروژو لمجموعی سر مونگ امید کو او پلان کڑے ہم دے چی انشاءاللہ دا 2013 کال پوری لہ بعد دا توانائی بحران مکمل توګه ختم کړل شي.
بالکل.
ختم کړي اس ملک اس
بلخوا آرش خان د پروژې د کامیابۍ لپاره په افغانستان کې د مسلې سیاسي حل طرف ته پیشقدمي ضروري بولي. له دې پروژې سربیره پاکستان اوس د $2 بلین برابر د ایل ان جی ګیسو منصوبه لاسلیک کړې ده چې له کراچۍ تر لاهور به د ګیسو پایپ لاین جوړیږي. چین بیا له پاکستان سره د گوادر پایپ لاین د ګیسو منصوبې په مد کې هم دغه هیواد ته فنډونه ورکوي. تاسو د ټاپي ګیس پایپ لاین پروژې په هکله معلومات اوریدل. د ټاپي پروژې له مخې د ګیس پایپ لاین چې 1300 کیلومتره اوږدوالی لري د ترکمنستان ګیس په د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ورکول کیږي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی زموږ همکار اسرار العالم مومن سره په مرکه کې وایي که څه هم دا ډیره ګټوره پروژه ده خو د ده په خبره پر وړاندې ډیر زیات خنډونه دي.
د ټاپی منصوبه چې کوم ده نو دې کې دوه مسلې دي. یو مسله دا ده چې د امریکې او د روس په منځ کې د پایپ لاین د ترکمنستان پاکستان افغانستان پایپ لاین چې ده نو دا د روس او د امریکې منځ کې د دې باندې اختلافات دي. دویمه مسله دا ده چې د ایران چې کوم پایپ لاین ده د ایران پاکستان هند د دې پایپ لاین په باره کې هم روس ته تحفظات دي. انڈیا آلریڈی پدی باندھے دا خبر کرے چې دا پائپ لائن باندھے نور مدا منصوبہ مخکې نه بوزي. دې کې تکم سیاسي ستراتیژیکی مسلې دي هغه یو طرف ته دي. دویم طرف ته پدی کې دا سوال پورته کیږي چې آیا دا موجوده چې کم دلته کې د قیمت دی د ګیس په دوه منصوبو نه با څنګه کیږي ولې چې دوه منصوبو قیمت بل دی خرچه په بل بلې وا دا غیو خدا غلا. دویما پاکستان کې د پاک چاینا کاریډور یعنی دا دلته کې یو لار جوړیږي د چین نه تر ګوادر پورې او بیا به دا لار دنیا سره کنیکټ نو دا هغه باندې باندې کوم اکنامک زون جوړیږي د خانې جوړیږي هغه ته سمره ضرورت دي. او د دې دوه پایپ لاینونو به یو کدا جوړ شو نو دې منځ کې باید کمپټیشن وي. کمپټیشن کې کېدی شي چې قیمت خطر راشي خو څه قیمت به هغه باندې باندې ډیپند کوي چې دا منصوبه به کامیابیږي او کنه. او آیا دلته کې دا پاکستان کې به څومره داغي استعمال وي او هند کې څومره استعمال وي د دې تخمینې کې مخې تراشي نو پته به لګي چې دا هغه قیمت به صحیح او هغه تب هغه به څومره ګیس سپلای کوي دلته نو دا سيزونه لا مخې ته نږدې راغلي.
اکرام موتی صاحب آخری پوښتنه دا ده چې تاسو څه ګوري چې د ټاپي پروژې په عملي کېدو کې د هغه په وړاندې څه خنډونه تاسو وینئ؟
ټاپي چې رقم ده ترکمنستان نه راځي او ترکمنستان ته څه پته ده چې د سوویت یونین سوا اوس هم د روس اثر لاندې علاقې دي. دا ټولې بل د روس خپل یو ګیس برام یو ایجنسی ده یو کمپنی ده چې هغه دنیا د ګیس ورکوي او خپل هم روس کې استعمالوي. د هغې خپل قیمتونه دي. آیا د دې ګیس پایپ لاین سره د هغې قیمت به ښکته وي یا اثر به روزي وو کنه؟ د یو طرف ته روس ته دې ته تحفظات دي بل د هغه علاقې نه چې کفر کروس ته فائدہ وي او د ټاپي په ذریعہ نور فائدہ رسی نو امریکای ته تحفظات دي. نو د روس او د امریکای منځ کې چې کله پوری دا معاملات حل شي نه وي نو دا پایپ لاین سره نشي رسیدلی.
مشال ریډیو تاسو خپل ریډیو
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته وکی په مومند ایجنسی کې د 9500 زیاتو زلزله زپلو سره د مالی مرستو بهیر شروع شوی. دغه مالی مرستې زلزله زپلو ته داسې ورکول کیږي چې د چا کور ته جزوی نقصان رسیدلی نو ورله 1,00,000 او د چا کور چې په مکمل توګه تباه شوی نو هغه ته 2,00,000 روپۍ ورکول کیږي. زلزله زپلی په دغه مالی مرستو خوشحالي څرګندوي. شانواز سرګزی له معلوماتو سره.
په محمد جنسای کې د زلزله زپلو سره مالی مرستې پر شروع شوې چې دغه زلزله زپلو چې پر سره مرستې کیږي شمیرې 950 چې د دوی کورونه په نیمای او یا په مکمله توګه اړنګېدلی وو. پرون 300 او 350 تنانو ته چې پکې د 2 تنانو کورونه مکمل ډنګېدلی هم وو 3.5 میلیونه روپۍ ورکړې شوې. د انبار وسیدونکو زیارت خان سره مې خبرې وکړې چې هغه ته هم د 2,00,000 روپۍ چیک میلاو شوې دی نو وای ویل
بس خپل کار په روان کو ان شاء الله گزاره والا کار په روان شې زموږ پوه شولې پدې په یو کمره د بابا د کوزان لرګون بس خوشاله وخت پدې وا خبر ډېری ځکه کنه چې لکه موږ سم دادو شریا لګا غړې زموږ پسار اټینګ شې نو چر دیوال چې کوم غوند پرې وتی و سلو می کمرې پرې وتی نور ټول کرک دی لکه مکمل
دغه مالی مرستې اخستون کې هر تن وای چې دغه په دې روپو خو کورونه نه جوړیږي خو بیا هم د جوړونې کار پر شروع کول شي نو څه به ورسره خپل روپۍ خرج کړي او د سر سورې به پیدا کړي.
زما رحیم خان.
رحیم خان د کوم ځای؟
د کوټ میاګان. مسه گزاره به پیوشه کې نس کا پینې نن سبا نو خان نډیر شي وي د ټوري بادې
فکر کې شوی دی نو به دې به موږ کورونه داسې دغه به پیر راوړو دا بانسونه مانسونه لرګي مرګي به بیا چاو د خیر نن سبا خو خټي مټي ډېرې ګران دي یار په وطن هڅه ورپې بس دغه د خټمار دی علاقه ډېر غریب علاقه ده کنه به هیڅ سم دغه کې نشته دی نو بس گزاره دی انداد دی بس
امبر د محمد ایجنسی له ټولو زیاته پسمنده سیمه ده چې دغه سیمه ولس یا خو بارانی کروندې کوي او یا بیا په غرونو کې کانه وباسي هیڅ وګل یو سپینګره دی او وی ول چې دغه مزدوري هم د خطرې سره مخ ده
روزګار خراب شوی دی دغه شری یی دی څوک پټی له خپل باندې شي بولی ټیټر نشي بولی
ولی
نو زه ویره ده کنه به مونږ له یی ده او په کور ناشته ټول خلک روزګار نو خو کمیټې کړي امبار یې کوون لکه ځان شي لای نه بچایو نه لوی نه زور خدای په خیران دی امبار ډیر غریب دی ټول جلسې کې امبار ډیر پاتې دی نو حکومت موږ سمې ربانی او کې څلور لکه کړی خو کوټه به د غریبانو وشي ان غوا به له خرڅې لنګي سمال به له خرڅې کوټه وبګيږي
دا محمد ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ وقار علی خان لخوا مشال ریډیو ته د ورکل شوی معلوماتو تر مخه په دې زلزله کې شپږ تنان مړ شوي هم وو چې د هر وژل شوي کورنۍ ته شپږ شپږ لک روپۍ او څوارلس زخمیانو ته شل زره روپۍ له دې وړاندې ورکړل شوي دي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
په دې رپورت کې په د فاټا سره تعلق لرونکو د خزینه استادانو د احتجاج په حق له معلومات ووره د قبایلی سیمو د سرکاري سکولونو بیا استادان له څو ورځو راهیسې احتجاج کوي او وایي چې د ملک د نورو برخو د استادانو په څیر د دوی ته د هم اپګریډیشن یا ترقی ورکړل شي راځي چې د دغه استادانو د احتجاج په حق له وورو چې هم د دوی په غږ شروع کیږي
دا قبایلی سیمو د استادانو د تنظیم زنانو څنګه په پیښور کې پرون یو احتجاجي مظاهره وکړه او مرکزی حکومت نے غوښتنه وکړه چې 2012 نه را پدې خوا د دوی د اپګریډیشن یا د درجه لوړولو عمل ودرول شوی دی او سو سوار دوی احتجاجي مظاهره هم وکړي خو ولې حکومت د دوی سره د معیاري مور سلوک کوي او د دوی غوښتنو ته پاملرنه نه کوي په خیبر جنسیه کې استاذي کوونکې بخ بیگم مشال لیډو ته د خپل غوښتنو په حق لوویل
زمونږ دا مسله ده چې زمونږ کله نه 2001-2012 نه زمونږ اپګریډیشن شوی دی چونکه هغه سیټل لحاظ باندې ټوله ته ملو شوی دی 1-2012 نه اور پاټا ایریا چې څومره دا ټوله ته نه ملو دی په 7 دسمبر باندې مونږ هټال کړو ټول سکولونه بند کړو مونږ چې زمونږ مطالبه به زمونږ حکومت ومني خو زمونږ حکومت زمونږ مطالبه ونه منله اوس د 7 نومبر نه واخلا اوس پورې مونږ خپل ټول سکولونه بند کړي دي ټیچر نه ځي چونکه فیمیل پاټا دا نو مونږ دې تر
تنظیم یو بل غړی شاد بیگم وایي چې زنانو ته په قبایلی سیمو کې ډیوټي کول ډیر ګران کار دی
ټول مسافرې کو دلته کې استولو کې پاتې کېږو یو زمونږ ته ترانسپورټ هم مسلې راځي رنګ حالات راځي او بیا هم زمونږ حکومت ته مطالبات نه مني چونکه مونږ کوم ټیچران یو چې څنګه سیټل والا مطالبات دي مني داسې زمونږ هم مني حق زمونږ هم جوړېږي موږ به تر هغې پورې خپل حق غواړو چې څوک پورې زمونږ مطالبات منلی شوي نه دي ډېر زیات ګران کار دی دلته کې هر کار مشکل دی بلکې خاص کر د فیمیل ټیچر لپاره خپل ډیوټي ته تلل یو ایریا داسې ده او بیا هم زمونږ حکومت دا مطالبات نه مني نو
دغه تنظیم نارینه غړي ملک شیر رحمان وایي چې د دوی روټي په داسې سیمو کې ده کوم چې د 100 کالو راسې د ترهګرۍ ښکار ده او امنیتي اهلکار ورته هم نشو تللی خو ولې دوی هلته تللي دي خپلې ډیوټي کوي او د دې باوجود هم حکومت دوی لپامه غورځولي دي
20,000 ټول فاټا کې استادان دي هغوی ته تکلیف دی فاټا کې چې څومره مشکلات دي استادانو ته په دور دراز پهاړي علاقو کې سکولونه دي هلته ترانسپورټ سهولت نشته د دې مشکلاتو باوجود هغوی ډیوټي کوي د پاکستان جانډه یې په هغه علاقو کې ودرولې ده چې په هغې کې آرمي هم رسۍ مشکله وه نو د پکار دا و چې ګورنمنټ لای چې د ټول پاکستان نه اول دوی استادانو ته یې ښه پیکیج ورکولی ښې لونسونه ښې اپګریډ کولی خو هلته اپوزټ مسله شروع ده
ولې هم په دې لړکم چې سو سواره د فاټا سیکټر د تعلیم څنګه سره بیا بیا د تماس تیم له هڅو کړه نو چا سره پکې هم خبرې اترې ونه شوې د پامول د چرفاټا ټیچرانو تنظیم دغه غړو وینا وا چې د 13-15 ورځو راسې د دوی خوشه 500 ملګري استادان په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته هم روانه ده او تر هغې وا دوی خپل احتجاج جاری ساتي تر څو چې د دوی غوښتنې پوره شوې نه وي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
ارونے د چار شمبے او خالی پاورز
اور دلے مہروئی
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماسپخین یو نیمه بجه او شول لن خبرونه له ګل ایاز اورو
په کوټه کې نن په یو چاودنه کې د ملیشا ځواک یو سرتیر وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. د ملیشا ځواک چارواکي وایي چې لومړنیو پلټنو نه داسې ښکاري چې د بمی برید هدف د دوی سرتیري وو. د برید ذمهواري وسلوالو طالبانو منلې ده. د پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان ولسمشر انصار د ټاپي د ګیس پایپ لاین پروژې د پرانستې لپاره د ترکمنستان پلازمېنې اشخاباد ته رسېدلي دي. د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر نن په خپور شوي بیان کې ویلي شوي چې نواز شریف به د ټاپي ګیس پایپ لاین پروژې د پرانستې مراسمو تر څنګ په نړیوال کانفرنس کې هم ګډون وکړي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي د شیرپور سیمې د تیر شپې په حمله کې څلور پولیس والا وژل شوي او و نور ژوبل شوي دي. دغه وزارت وایي صدیق صدیقي نن مشاله لیدو ویل چې دغه حمله د شندولو لپاره عملیات ټوله شپه دوام وکړ چې سهار 3:30 بجې پایته ورسېدل. دغه حمله ذمہواري وسلوالو طالبانو پر غاړه اخستې ده. پاکستان په افغانستان کې د جوړجاړي بهیر پر مخ وړلو لپاره د څلور اړخیزه کمیټې د جوړولو اعلان کړی. دا خبره پرون د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز قومي اسمبلی ته د وینا پر مهال وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی یا پلاوی یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو نن په قندوز ولایت کې د بشري حقوقو او په وسلواله جګړه کې د ملکی وګړو د خوندیتوب رپورت خپور کړی دی. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی د خپل هیواد د بارنو چار وزارت ته دند سپارلې چې د عراق په شمال کې د ترکیه فوجیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وړاندې کړي. او د امریکا د بارنو چار وزیر راتلونکې اونۍ د روسیې له ولسمشر سره په ماسکو کې د شام او اوکراین په حقله خبرې کوي.
لاند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلایا سر ته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه. د دې پروګرام کوربا ګل ایاز چې پکې تاسو د ساينس ټکنالوژي او د فلمي نړۍ په اړه معلومات اوریدلی شي. تر پروګرام وروسته یو بل اونیس پروګرام مدرسې په اوسنی اثر کې هم لرو چې کوربا احمد شاه اعظمي دی. راځي چې دواړو پروګرامونو ته وکړو.
د مشال اړې اونیس پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې په مصر کې چارواکي په دې خبره 90% باور لري چې کوم عمره توتن فرعون خامون مقبره په خوفیه تخانه کې موجود ده. د مصر د نوادرات وزارت په وینا په دې اړه نور معلوماتو لپاره د مقبره سکین یې کړی دی. د لرغونی اثراتو کارپو نیکلوس رایوس ویلی دی چې کېدی چې فرعون خامون باقیات د ملکه نفرتیتی مقبره وي. د خامون فرعون مومشه ویلاش په 1922 کال کې موندل شوی وو او ممکنه ده چې هغه د ملکه نفرتیتی زوی وي چې په 19 کلنۍ کې مړ شوی وو. د مصر آثار قدیمه وزیر په یو خبري کانفرنس کې ویلی دی چې له رادار نه ترلاسه شوی شواهدو تر مخه داسې معلومیږي چې په دغه ځای کې یو مقبره موجود ده. ایف بی خبر اجازه د چارواکو په حواله وایي چې له رادار نه معلومیږي چې د توتون خامون مقبره شمالي دیوال خالی دی او په دغه ځای کې یو بل څوک هم ښخ دی. د مصر اثار قدیمه وزیر وایي چې د سکین نور جاج اخستو لپاره جاپان ته نمونی لګول شوی دی. کارپوهان وایي کچري ماونت ایورست غر سره نږدې یو گلیشیر یا د واورې غټ له وجې جوړ شوی تالاب نه اوبه بهیدل شروع شي نو د غر لاندې اوسیدونکو ژوند له خطر سره مخامخ کېدی شي. د کارپوهانو په وینا د کوه همالیا کومبو گلیشیر کې جوړ شوی تالاب د عالمی درجه حرارت له وجې نور پراخ شوی دی او د دې له وجې ماحول هم متاثر شوی دی. د غر ختونکو ډلې ماونت ایورست غر ته د ختو لپاره په کومبو گلیشیر تیریږي چې ډېر په توندې سره ویلېږي. د ساینسدانانو یوې ډلې په دې اړه تحقیق لپاره د کومبو دوره کړې او خبردار ری ورکړی کچری دغه تالاب نو وبو بهیدل شروع شول نو د اوسیدونکو ژوند له خطر سره به مخامخ شي. په تیر اپریل میاشت کې په نیپال کې د زلزلې وروسته د دغه ډلې حق ځای ته لومړی سفر وو. دوی وایي چې په تیر 15 کلونو کې د گلیشیر شاوخوا کمرو په سطح کې 2 میټره هر کال کمی ریکارډ شوی دی چې د اندېښنې وړ خبره ده. د انصاف نړیوال عدالت د حکم باوجود جاپان په قطبی جنوب کې د منکی ویل مایانو ښکار شروع کولو اعلان کړی دی. په جاپان کې له یو کال راهیسې د ویل ماهی ښکار نه کیږي. د جاپان حکومت په یو بیان کې ویلي دي چې د عدالتي فیصلې خیال بکی او د ویل مایانو ښکار د ساینسي پروګرام ډیر زیات محدود دی. خو د استرالیا او برتانیا حکومتونو نه علاوه د ماحول خوندي ساتلو لپاره کار کوونکي ډلې پر دې فیصله تنقید کوي. د نوې منصوبې لاندې جاپان به هر کال نیول شوی منکی ویل مایانو شمیر کې دوه چنده کمی راولي. جاپان په 1900 کال کې د منکی ویل مایانو ښکار شروع کړی وو. جاپان تر اوسه پورې د 3600 منکی ویل مایانو ښکار کړی دی.
د ترکمنستان پلازمینه اشکاباد کې د سلور زرو نه زیات کسانو په یو وخت د سندرې ویلو نړیوال ریکارډ جوړ کړی دی. دا سندره د ترکمنستان ولسمشر جوړه کړې وه. د دې سندرې فارورډ اونلي فارورډ نوی نړیوال ریکارډ جوړ کړی دی. د دې سندرې په ویډیو کې ښودل شوی چې ولسمشر د سندرې ویلو ترتیب او نورو ګډونوالو سره ناست ښودل شوی. تر دې وړاندې د ترکمنستان ولسمشر په 2011 کال کې د مای وایټ فلاورز موسیقي هم جوړه کړې وه. په جنوبی کوریا کې هوایی ځواک د 3D پرنټینګ ټیکنالوژي په مرسته د جنگي الوتکو په مرمت د لګښت 90% برخه بچ کړې ده. د کوریا ټایمز ورځپاڼې تر مخه د هوایی ځواک F-15 انجن لپاره د های پرشر ټربائنز پلیټونه له امریکا نه خستو پر ځای په 3D پرنټر جوړولو کار شروع شوی دی. د جنوبی کوریا خبری ایجنس وایي چې یوې پرزې لپاره $30,000 امریکا ته ورکوي او 14 ورځې انتظار هم کوي. خو د 3D پرنټر په مرسته هم دغه پرزې په $2,500 جوړیږي او دا په 10 ورځو کې تیاری شي. په انټرنیټ د معلوماتو منتقل کولو لپاره داسې ټیکنالوژي مخې ته راغلې چې د وای فای په مقابلې کې 100 چنده تیزه ده او په دې کې د ریډیوز سیګنل پر ځای د رڼا استعمال کیږي. د لای فای نومي د دې ټیکنالوژۍ ازموینه د استونیا په ټالین کې شوې ده. لای فای د وای فای په مقابله کې 100 چنده تیز انټرنیټ استعمالولی شي او د دې رفتار 1 گیګا بایټ فی سیکنډ پورې کیدی شي. د ویلمینی کمپنی یو مشر له BBC سره په خبرو کې ویلي چې دا ټیکنالوژي ډیره ګټوره ثابتېدی شي. که څه هم دا کمپنی په استونیا کې رجسټر ده، د دې ټول کارکونکي هندي وګړي دي. د لای فای یو ګټه دا هم ده چې د وای فای په شان د نورو ریډیو سیګنل کې خلل نه اچوي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې ونی کې فلم دی هنګر گیمز موکنگ جے پارت 2 په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 2.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دی مارشین دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 310 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم سپیکټر دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 580 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم دی هنګر گیمز موکنگ جے پارت 2 په لومړي نمبر دی. فلم دی گڈ ڈائناسور په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم کریډ دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د رنبیر کپور نوې فلم تماشا په لومړي نمبر دی. فلم تماشا د 500 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې د مشهور اداکار سلمان خان پریم رتن دن پایو په دویم نمبر دی. د فلم تر اوسه پورې د 200 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم گڈی کی گن دی. د هالی ووډ وتلی اداکار لیلرانډو ډی کیپریو نوی فلم رینوت دویم ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ډایریکټر او آسکر ایوارډ ګټونکی الیخاندرو ګونزالس جوړ کړی دی. فلم دی رینوت د مایکل اپونکی په ناول جوړ شوی دی. دا فلم د امریکا په سرحد اوسیدونکي کو ګلاس په ژوند جوړ شوی دی چې پکې مشهور ایکټر ټام هارډي هم کار کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې لیلرانډو خپلو ملګرو سره ښکار کوي چې په یو ځای کې گیر شي او ملګري یې هم پرېږدي خو هغه بچي. دا فلم به د دسمبر په 15 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Proper thing to do would be to finish him off quick.
Get away! Help!
We did what we had to do. He was buried right.
My dad was my boy. And he took him from me, you understand? He's afraid. Knows how far I came to find them. I ain't afraid to die anymore. I've done it already.
د هالی ووډ مشهور اداکار بروس ویلس نوی فلم ایکسټریکشن لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې بروس د امریکا خوفیه ادارې CIA پخوانی غړی وي چې د ترهګرو یوه ډله یې اغوا کړي. د بروس زوی د خپل پلار بچ کولو لپاره په خپل سره عملیات شروع کړي. فلم ایکسټریکشن به د دسمبر په 13 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
My name is Leonard Turner.
I am with the Central Intelligence Agency, and I have been taken hostage. In approximately 14 hours, they have control over the world's telecommunications. If their demands are not met, all missile silos will be activated with coordinates set the continental United States.
Harry! Harry! It's your dad.
Sir, I want to be a part of
it. Your goal is to get your father back.
My goal is to protect the free world.
Those goals are one and the same.
We'll take it from here, Agent Turner.
Sir, go home, son.
Harry, sorry about the way this is going down.
Me too.
د هندي سینما وتل اکټر شاهروخ خان نوې فلم دلواله با د دسمبر په 13 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. په همدغه ورځ د مشهور ډایرکټر سنجی لیلا بنسالی فلم باجیراو مستانی هم نمایش لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې مشهور اداکاری کاجول هم کار کړی دی. دواړه اداکاران 15 کال وروسته په یو فلم کې کار کوي. په فلم کې ورن دیوان او کریتی سینن هم کار کړی دی. په فلم کې شاهروخ او ورن رونوی دا یو اکشن او رومانوی فلم دی.
دل تو هر کسی کے پاس ہوتا ہے لیکن سب دل والے نہیں ہوتے. بات جب بھائی کی ہوتی ہے نا تو دماغ نہیں صرف دل کام کرنے لگتا ہے. واو, یہ تو ماننا پڑے گا میرا.
بڑے دل والے ٹائپ کی ہوں نا
میں. آپ کی مانگ میں سندور بھرنا چاہتا ہوں.
ویر نے صحیح کہا تھا, آپ کچھ زیادہ ہی سیدھے اور شریف.
ہم شریف کیا ہوئے, پوری دنیا ہی بدماش بن گئی.
15 سال بیت گئے.
15 سال, 4 مہینے, 10 دن.
میری صبح ہو تم ہی اور تم ہی شام ہو, تم درد ہو تم.
دھوکا میرے ساتھ ہوا ہے, جو کرنا ہے میں ہی کروں گا.
میری دعا
میرا, آج کے بعد مجھے اپنا چہرہ مت دکھانا, جان لے لوں گا.
د هندي سینما وتلې اداکار امیتابھ بچن او فرحان اختر نوې فلم وزیر لومړی مکمل شریف خور شوې دی. په فلم کې فرحان اختر پولیس والا وي او له خپل عہدې نه لری کړل شوې وي. د فرحان اختر امیتابھ بچن سره دوستي وي. په فلم کې د امیتابھ بچن نوم اوم کرنات وي او د شطرنج خلوب غاړي وي او په خو مازور وي. په فلم کې نیل نیتن مکیش او جان ابراهیم هم کار کړی دی. فلم وزیر به د 2014 کال د جنوري په 8 نیټه نمایش ته پر وړاندې کیږي.
همه ایسے آفیسر کی ضرورت نہیں ہے. تھرو ہم آؤٹ.
زندگی اور شطرنج میں یہی تو فرق ہے دانش صاحب.
زندگی میں دوسرا موقع ملتا نہیں, یہاں شطرنج میں مل جاتا.
پیش ہے اومکار ناتھ اسپیشل,
ہماری دوستی کے نام.
اگر پیازا بادشاہ کے ساتھ لڑے گا تو بہت بری موت مرے گا.
یہ لڑائی میری ہے دانش صاحب, اسے مجھے لڑنا ہی ہوگا.
پنڈت جی, یہ لڑائی آپ کی تھی, اب ہماری ہے.
لوکل پولیس, آرمی اور اس کی خود کی سیکیورٹی. سوسائڈ مشن.
مجھے وزیر چاہیے.
وزیر
مرے گا سالے. آپ کو کچھ نہیں ہوگا پنڈت جی, وعدہ کرتا ہوں.
کھیل کھیل میں, کھیل کھیل کے کھیل کھیل یہ آ جائے گا. آپ کی چال.
درنو اوریدونکو, تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې په لوی لا مسپارم.
مدرسې پوسنی عصر.
د مشال رادیو په اونې خبرونه مدرسې په سنی عصر کې مزه احمد شاه اعظمي هر کله کوم. که څه هم مدرسې د دینی درس او تدریس مرکزونه پاتې سوي، خو ځینې وخت له دغو مدرسو څخه سیاسي ګټه هم اخیستل سوي یا دوی خپل په سیاسي یا حکومتي ډګرونو کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول برخه اخیستې ده. د پاکستاني مدرسو په اړه داسې فکر کیږي چې د ځینو مذهبي ګوندونو او یا هم د سیاسي کړیو لخوا کار ورڅخه اخیستل کیږي. مدرسې په اوسني عصر کې په نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی چې پاکستاني مدرسې تر کومه حده په سیاست یا حکومت کې لاس لري. مدرسې په عمومي توګه د اسلامي زده کړې مرکزونه دي چې خپلو شاګردانو ته د درس په ورکولو له هغوی څخه علما یا مفتیان جوړوي. خو په دا وروستیو کې لیدل سوي چې یو شمېر مدرسې د سیاسي مقاصدو لپاره کارول کیږي او یا د حکومتونو په جوړولو یا ماتولو کې ورڅخه د یو مهرې په توګه کار اخیستل کیږي. د هند په نیمه وچه کې د 1850 میلادي کال تر جګړې وروسته د اتر پردیش ایالت په سهارنپور سیمه کې په 1848 کال کې د دارالعلوم دیوبند په نامه د مدرسې د بنیاد ایښودل هم د دین ترڅنګ یو سیاسي انګیزه بلل کیږي. دینی عالم او په پاکستان کې د یوې مدرسې چلوونکي مولانا محمد احمد واصل واسی وایي چې پخوا به علما حکومت ته د سمې لارې ښودلو لپاره ورتلل او له دوی سره د واک پر سر سیالي نه وه، خو وروسته د دینی مدارسو چلوونکي په سیاست ورګډ شول.
زموږ په دینی مدارسو کې په ماضي کې دغه شی نه و، نه د جنگ کلچر و، نه د حکومت سره د حریفي. په هندوستان کې چې کوم مدارس راغله د تحریک خلافت وروسته چې کوم جماعتونه یا مدرسې جوړې شوې، هغه دغه دوه شیان په مخه واخ. یو شی دا و چې سیاسي رنګ علما واخیسته په سیاست کې علما و دخل ورک، یعنی ګرد عالمان، بلکې د دیوبند مدرسې مولانا حسین احمد مدنی صاحب وغیرہ باقاعده د کانګریس ملګری و، ځینې علما بیا د مسلم لیگ ملګری و. په سیاست کې له دغه وخت زموږ دینی جماعتونو یا دینی مدارس و حصه واخ، هغه بعد بیا ګرد علما په سیاست ننوته. بیا په دغه کې مولانا مودودی تحریرونو د سید قطب تحریرونو خودونه کار وکړ چې هغه وایي دینی علما یا صوفیا کرام دا هغو خدمت له سره قبول نه دي تر څو پورې چې د حکومت ذکر پکې نه وي.
بلخوا په پاکستان کې هم د دینی مدرسو د سیاسي مقاصدو لپاره د استعمال خبره کیږي. په متحده عرب اماراتو کې د مذهبي چارو په وزارت کې مشاور مفتي زاکر الله زاکری وای په افغانستان کې په 1980 لسیزه کې د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جګړې پر مهال او تر هغه وروسته په مدرسو کې د سخت دریځ نظریو او سوالو فعالیتونو په اړه روزنه کېدلې.
په افغانستان جنگ روان او د روسانو په ضد باندې مطالعه وکړي چې د دې حکومتونو پالیسی چې جوړیږي دا د دوی هغه مشران او هغه استخباراتي شبکې جوړوي، نو دا هغو مصلحت په همدې کې وو چې جهادي نظریه دا په ټولو تذابو کې او په زده کوونکو کې عامه کې چې څوک دلته درسونه وایي په دې مدارسو کې، تر څو پورې د هغه جنگ د دوام ورکولو په خاطر باندې دوی ته خام مال میسر شي. نو په دې خاطر باندې دې خلکو ټول زور پاری باندې ورکړاو او بیا چې کله هغه مرحله تیر شول نو بل مرحله مثلا رااله چې هغه جهاد ختم شو، نو بیا هم چې تقریبا د تعلیم لیول هغه انداز باندې روانو.
نوموړی وای چې د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جګړې پر مهال د پاکستان امنیتي ادارو په لومړي سر کې د جماعت اسلامي او بیا وروسته د وفاق المدارس له مدرسو څخه ګټه واخیسته.
په هغه وخت کې چې کله دینی مدارسو نو په دې کې د شدت خواته ډېر تلونکي مدارس هغه واځي د جماعت اسلامي د فکر سره ارتباط وو. بیا دغه نه بعد چې کله جماعت اسلامي بالکل ټول دنیا ته اوپن شوله او دا خبره مخې ته راغله، نو د پاکستان حکومت بیا د دې غرض او مقصد لپاره د وفاق المدارس تحت چې کوم مدارس دي هغه استعمالول شروع کړل. او اوس په اخر ادوارو کې چې په ټول دنیا کې وضع سخت شوې ده، نو دوه مذهبه او دوه فکره د دې لپاره ډېر استعمال شو چې هغه یو دیوبندي مکتب فکر دی او یو سلفي یا د عوام په اصطلاح وهابي مکتب فکر دی.
مولانا واصل واسطي له مفتي زاکري سره همغږي شي او وایي چې د جماعت اسلامي د زده کوونکو د سازمان غړي په لومړي سر کې په افغان جنگ کې د برخه اخیستلو لپاره ولاړل، نوموړی زیاتوي کله چې تر هغه وروسته جماعت اسلامي په حکومتي چارو کې لاسوهنه پیل کړه نو علما متنازع شول.
واحد تنظیم په پاکستان کې د افغانستان د وارغه هغه و چې هغه په مرکزي سطح باندې دا فیصله وکړه چې د افغانستان په جهاد کې به موږ په جنگ کې به پوری ساخو او دا د طالبانو تنظیم. خو دینی تنظیمونه عموما و جنگونو ته نه نقصان دا وسو چې دینی عالمان متنازع شو. له حکومت سره د مولانا مودودی او د دغو خلکو دا رایه ده چې حکومت باندې دوی غاصبان دي، دا حکیمان غاصبان دي، نور بخش نہیں تو عالمان دا رائے وا چې دوی غاصبان نه دي، دوی بدلو ناس د دوی نی پر حکومت موږ به سوچ ور بدلو دین له به راکښو دوی له حکومت نه راکښو. اوس د دینی مدرسو د خلکو فکر دا دی چې یا دوی به راکښو دوی غاصبان دي، د دوی پر ځای به صالحان کښېنو.
نوموړی زیاتوي د علماو تر متنازع کېدو وروسته که یو خوا د دینی مدرسو په اړه د خلکو فکر بدل سو نو بل خوا حکومت هم مدرسو ته لاس ور واچوي.
په دینی مدارسو چې کوم عالمان د معاشري د حمایت لپاره راتله، د تعلیم او تربیت او د روزنې لپاره راتله، هغه اوس متنازع سو، دا هغو حیثیت متنازع سو. اوس هر سړی تمام خلک و دینی مدرسو ته تن نشي نیوای. دینی علما بدنام سو، هغه علما چې هغه د حکومت او د جهاد پلویان نه دي، هغه دا غواړي چې د دین تعلیم او تربیت کې خپله حصه ورکړي، هغه هم بدنام شو او حکومت خاص پکې واچاو. په مدرسو کې داسې باقاعده داسې کسان پیدا کوي چې په دینی جماعتونو په خراب کې، نور جماعتونو په خراب کې، قومونه په خراب کې او حکومتونه په خراب کې د دغه دپاره استعمالوي. دغه دوه شیان لکه جهاد په دغه رنګ او سیاست په دغه رنګ، دا د هند د پاکستان د جوړېدو په دور کې دغه دوه شیان را شروع شوي وو. اوس وروج ته ورسېد.
په پاکستان کې د مدرسو یا مذهب سیاسي استعمال د وخت په تیریدو سره نور هم زیات سو او په ټولنه کې یې نفوذ پیدا کړی. مفتي زاکری وای نه یوازې د افغانستان د جګړې پر مهال بلکې د پاکستان د جوړېدو راهیسې د مذهب سیاسي استعمال په ټولنه کې فرقیز او مذهبي درس پیدا کړی. په دې هیواد کې مذهب په سیاسي توګه وکارول سو چې مرکز یې مدرسې او د هغوی چلوونکي وو.
پاکستان کې چونکې په هغه وخت سره د واکمنو او د چارواکو د حاکمانو مصلحت او مفاد په همدې کې وو چې دا خلک په مختلفو ډلو باندې توضیح شي او یو ډله د بل ډلې په مقابل کې د یو څه مفاد په خاطر باندې استعمال شي او په هماغه نهج باندې دا خلک روان دي. د مثال په توګه باندې د ضیاءالحق صاحب په وخت کې هغه یوه ډله په لاس کې اخیستې وه چې هغه د جماعت اسلامي ده. نو د مدارسو، د حکومتي دوائرو او د فوج په ټولو کې چې کوم لټریچر، یوازې د مودودی صاحب لټریچر او د جماعت اسلامي به په نور باندې کلکه پابندي وه. د نورو همدارنګه په پاکستاني فوج کې چې کومه کوټه ده د امامت، مثلا کله چې اعلان کېږي نو دوه باقاعده وي چې زمونږ دوه شیعه امامان په کار دي، دریم چې دی مثلا دیوبندي امامان په کار دي، یو هم سلفي په کار دي، یو هم بریلوي په کار دي. نو چې کله سړی دې ته وګوري چې دا دومره تفریق دوی کوي چې کوم وفاق دوی خپله منظور کړی دی، هغوی کې دوی په حکومتي لیول باندې خپله نومه خلي چې دا ځان په کار دي، نو دا ټولې خبرې دي خبرې ماضي کوي چې حکومت په دې ټولو خبرو کې دخیل دی. مختلف حکومتونه هغوی د وختي مصلحت په توګه باندې دا جماعتونه استعمال کړل، خو دې ته بې فکرونه کوي چې وروسته به د دې څه انجام کېږي. هغه وروستني انجام ته ونه کتل.
په پاکستان کې د سخت دریزی په واده او د فرقیز اختلافاتو پر راټوکېدو کې د مدرسو رول ته هم ګوتنی ولکېږي، خو یو شمیر شنونکي په دې باور دي چې د پاکستان امنیتي ادارو هم د مدرسو په جوړولو کې مهم رول لوبولی دی. د پاکستان په لاهور ښار کې کارپوه ډاکټر مبارک حیدر وایي چې لومړی د پاکستان پوځ په خپل مدرسې جوړ کړي چې اوس دومره مضبوطه سوي دي چې لمیان زوړلې خطرناک کار دی.
پاکستان آرمی میں جو کہ خود یہ بنائے اور ان کے کئی ابھی بھی جنرلز کے
د پاکستان فوج په خپل مدرسې جوړ کړی او د ځینو جنرالانو فکر او نظریه وس هم داده چې دوی مدرسې ختمول نه غواړي، خو اوس مدرسې تر ډیره حده د دوی تر واک لاندې نه دي. که اوس چیرې فوج و هم غواړي چې مدرسې بند کړي نو دا به د دوی لپاره ډیر خطرناک اقدام وي. بلخوا په فوج کې د مدرسو یا اسلامي زده کړو زیات اغیز موجود دی چې د ضیاءالحق له وخت را روان دی. د هغه وخت ځینې خلک اوس جنرالان دي او ځینې بیا ریټایر شوي دي. پر دې سربیره د ضیاءالحق جماعت اسلامي او مدرسو جوړ کړل شوي کسان په فوج کې ځای پر ځای شوې دي چې ډېر نفوذ لري. له دې کبله مدرسو ته لاس وړل به د پوځ لپاره اسانه کار نه وي. په لنډه توګه به ووایم چې ریاست مدرسې جوړې کړي او د نړیوال چتر لاندې یې وروزلي. تر افغان جنگ وروسته دا مدرسې خپلواکې او قوي هم شوې او اوس خپل وسایل له بهر هیوادونو اخلي.
د مبارک حیدر په تایید په جرمنی کې د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدایی وایي چې نه یوازې په پاکستان کې بلکې په زیاتره اسلامي هیوادونو کې چارواکو له علماو او مدرسو څخه په خپله ګټه کار اخیستی دی.
هر وخت کې چې دین د سیاست مدارانو او یا د حاکمانو د هغه د مسایلو وسیله وګرځېدله، په دغه وخت کې دی چې د اسلام هغه اصلي روح چې دی هغه نه رسیږي خلکو ته، او دغه چې دی دغه یو انتقاد دی چې په اسلامي هیوادونو کې حکام غواړي چې علماونه د دیني مدارسونه فقط د یو ابزار په توګه باندې سوء استفاده وکړي. کله چې ضرورت پیښ شي نو علما راغونډ کړي چې فتوا ورکړي. نو په دې اساس باندې زه خپله د یو مسلمان په توګه باندې د دې سرسخت مخالف یم چې علما د حکامو د لاس وسیله وګرځېږي او د هغوی د سیاستونو د تعویل او توجیه دپاره کار وکړي. علما باید دغه هغه ولري چې دوی په آزاده توګه باندې قضاوت وکړي او د حکومتونو تصمیمونه د قرآن او د سنت په رڼا کې وڅېړي او دوی د سیاست د لاس اله ونه ګرځي.
خو په پاکستان کې زیاتره شنونکي مدرسې د مذهبي ګوندونو د ملاتړ ګڼي او په دې نظر دی چې همدغه مدرسې دوی د خپلو سیاسي ګټو او نفوذ لپاره کاروي. په پاکستان کې د سولې د مطالعاتو د یوې غیر حکومتي ادارې مشر عامر رانا وایي چې په دې هیواد کې د مذهبي ګوندونو د قوت او ملاتړ لویه سرچینه مدرسې دي.
گزشتہ 25-30 سال کے دوران ایک متوازی پاور سینٹر ڈیولپ ہوا ہے
پاکستان تیرو پنجویش تو دیر شکلنو پر محل پا پاکستان کی دا مذہبی سیاست پا بانکی دا واک یو موازی مرکز رمستہ شوے دے چھے ٹھول قوت ہو دا ملاتر سرچینہ یہ پا مدرسو کی دا معلوم خبر ادا چھے مدرسے دا حکومت داری یا چار پرتا کار کوی او پر دوی دا ریاست پورا واک نوی نو نه یوازی مذہبی گندونو تا دا مدرسو لخوا ملاتر ترلاس دے بلکې ردوی سیاسی قوت هم دغه مدرسې دي. بلخوا د مالی سرچینو یو لارې هم د مدرسو لخوا تمویلیږي. نو د مذهبي ګوندونو ټول قوت مدرسې دي.
قوت او اسکی جان جو ہے مدرسہ سیکٹر کے اندر ہے.
دا میرانا د خبرې په اثبات په اسلام آباد کې لیکوال او کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې په پاکستان کې مذهبي ګوندونه د خپل مقصد او ملاتړ لپاره له مدرسو کار اخلي او په یو ګړی کې په زرګونه طالبان راغونډولای شي.
یہ مذہبی جماعتیں ہیں وہ 60-70 ہزار بندہ ایک ہی حلے میں اکٹھا کر سکتی ہیں. اور اگر آپ
مذہبی گندنا پیو گڑی کے شپیتا یا اویا سر کسان راہنڈا ولیشی کچر اتا سے اسلام آباد گندی خار محاصرہ کبل غواڑے نو یو لک خلق کیے بستی نخکارا خبر ادا چی دا مدرسو للاری پریاست او سیاست فشار اچول کے دیشی مذہبی گندنا مدرسی دا خپل ملاتر لپار استعمال وی او لطالبانو دا پیادا اسکرو کار اخلی. کچر اتا سو دا پنجاب او سین سبو جاج واخلے نو دا ہر لوی او وڑو کی خار پا سر او پائے کی یو ویرون کی مدرسہ لیدلی شے چې ساتون کی بای مختا ولاړوی او لمنسنی ختیس او نور هوادونو بام رستا ترلاسه کوي. داسې مدرسې تاسو په ټول پنجاب او سند کې لیدلی شے. په خیبر پختونخوا کې خو بیا ډېرې پخانی مدرسې شته.
په پاکستان کې د بیا اندازې له مخې څه باندې 60,000 ریجسټرډ او په همدومره شمیر کې ناریجسټرډ شوي مدرسې شته چې څه باندې 100,000 زده کوونکي درس پکې وایي. ډاکټر مبارک حیدر وایي چې اوس مهال په پاکستان کې مدرسې او مذهبي ګوندونه دومره فعال شوي چې په ټولنه کې زیات نفوذ لري او هر چا چې دوی کنټرول کړل نو ټولنه به کنټرول کړي.
مدرسې ډېرې زیاتې مؤثرې شوي دي او تاسو د دوی د خوښې پرته کار نشئ کولی. دوی بیا نور خلک لري چې هغوی د دوی لخوا استعمالیږي او د دوی لپاره کار کوي. په پاکستان کې پر مذهبي بنیاد داسې مشرتابه رامنځته کړل شوی چې د مدرسو ملاتړ ورسره دی. اوس دغو مدرسو ته یوه نوې بڼه ورکړل شوې، یعنې د هغو طالبانو پر ضد جنګ روان دی چې سخت دریځه دي، خو بیا مدرسې بیا په بریلوي او په بل شکل کې پر ځای پاتې دي. خو خبره هماغه ده چې په ټولنه کې د نفوذ پیدا کولو لپاره مدرسې او مذهبي جماعتونه کارول کېږي او د سیاست مهارولو لپاره له ملات څخه کار اخیستل کیږي. په داسې حال کې ټولنه د ساینس